د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د ورځې سنبلې 28 د سپتمبر 13. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پایل سوې چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ سوي دي. په پایل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارجه پیر سره خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ځینو نورو ستونزو په اړه بحث کړي. د بیان له مخې دوی د دغو ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي. تورخم نه ورځې تړلی و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 1500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14 پیل شوې او تر 28 دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړی، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالۍ او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې له 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندې کړې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي، خو د ناټو د عمومي منشي په وینا که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ وینا روسیا خپل وسلې کشیږدي سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نسته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسي ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړم ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سی وی چې دوړو لویو د باسونو په لړ کې بنسټیزي او رغنده خبري کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبري سوې دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو ورستۍ ده چې کولای سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې باوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
ما یو به دغه شي خبره لاندې دا ولدا کې د خدای په نیت یې لار وکړي. دا موږم دغونی کور ځای هر څه لرو موږم غریبانان.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان نجونو راتلونکی او هیلې له خطر سره مخامخ دي. دا هم وګړي چې د آسیا جام د کرکټ په لوبه کې د لوبې لوبڅار یو افغان و چې مرکه مور سره کړې ده.
افغانستان لومړی ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي. دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته را نن پروت.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
حاصلات یې از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جنوب
د تیر کال په مقایسه سږ کال د انجی حاصل شوی.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلاست ورزو دراپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د معلولیت لرونکو وګړو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینې معلولین له ناوړه اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په دې دوو کلونو کې د دوی معاشونه نه دي ورکول سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر نږدې 2.5 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بادغیس یو اوسیدونکی چې سترګې نه ویني شکایت لري چې د طالبانو حکومت د معلولینو او معیوبینو د معاشونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
تنخوا یو شی را نه کوي، وعده یې کړې وه، یعنې دا ټولو خلکو ته ورکړل شوې مرستې وشوې. معیوبه دغه شي خبره لاندې دا ولدا کې د خدای په لاسته لاره وکړي. دا خو موږ هم دغوني کور ځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان.
د بادغیس دا اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي آن د جمهوریت په وخت هم دوی ته تنخوا سمه نه ورکول کېده او د طالبانو په راتګ سره یې په دوو کلونو څه نه دي ترلاسه کړي. ځینې نور معلولین بیا شکایت کوي چې د طالبانو چارواکي له معلولینو او معیوبینو سره دوه ګونی چلند کوي. د هلمند یو معلول اوسیدونکی ازادي راډیو ته وایي
چې حکومت معیوبینو په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې د هغه قوم نه نشته کړي یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي، وختي چې کارتون درلول. او دوی طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لک شزر افغانۍ ورکوي کېږي. شاید نه پرېږدي طالب معیوبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. د مور د مایرې څمونه شروع دي. نو ما د لوړ مشرانو مکمات ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې څمونه دي نه کوي. ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د معاشونو د ورکړې ستونزه کومه نوې خبره نه ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا ستونزه لا پسې زیاته شوې او د دغو کسانو لوی شمېر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول میاشتنی معاش 5000 افغانۍ ټاکل شوی. د معاشونه په هرو شپږو میاشتو یا کال کې ورکول کېږي. خو په افغانستان کې یو زیات شمېر معلولین وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په ایکس ټولنیزې شبکې کې اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې معلولیت لرونکو وګړو ته د لاسرسي سازمان له غړیو سره لیدلي. هغې په دې لیدنه کې د لسیزو جګړو د پاتې معلولینو د حقونو په لوړېدو او ملاتړ باندې ټینګار کړی دی. روزا اوتنبایوا له یو شمېر معلولو افغانانو سره هم له نږدې خبرې کړي دي. یوناما لیکلي اټکل کېږي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه تنه وي. د طالبانو ویاندویانو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه چې ولې د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په ورکړه کې ځنډ راغلی ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر عبدالحکیم مقانی ملت د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې ویلي دغه وزارت د معلولینو د ژوند د ښه کولو لپاره له هغوی سره میاشتنۍ نغدي مرستې کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې بشري ناورین به په دغه هېواد کې د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
ځینې افغانان د طالب ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت لري او ادعا کوي چې دوی وهل ټکول کیږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د یو شمېر کسانو لخوا د ښاریانو د وهلو ټکولو او سپکاوي ویډیوګانې هم خپریږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ټولنیز څو رسنیو د کارکونکو د ادا پر بنسټ د طالب سواکونو لخوا د وهل ټکول شوي او ځوانانو د ژړا او سکرویو غږ دی. په دې ویډیو کې چې د ثبت وخت او ځای یې نه دی معلوم او له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي، څو کسان په یوې حویلۍ کې چې یو رینجر موټر هم ولاړ دی، څو ځوانان په اوبو لمدوي او وروسته یې په درو او پایپونو وهي. کوم کسان چې دا ځوانان وهي اوږده ویښتان لري او د دې ځوانانو د وهلو پر مهال خاندي. ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالۍ نشي تاییدولی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو ځواکونو له ناسم چلند او تاوتریخوالي څخه شکایت کوي. په دې راپور کې مو له 500 هغو کسانو سره خبرې وکړې چې دا کوي د طالبانو د ځواکونو لخوا د بېلابېلو دلایلو له امله وهل شوي، خو یوازې دوه تنه د خپلو نومونو د نه اخیستو په شرط په راپور کې د خپلو غږونو خپرولو ته حاضر شول. له دوی څخه یوې 15 کلنې مېرمنې چې د پلازمینې کابل اوسېدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې کله چې د پاسپورت اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ته تللې وه، د طالبانو د یوه غړي لخوا د خپلو ماشومانو په مخ کې ووهل شوه. هغه کیسه داسې بیانوي:
منظم استاد سمیت مشکل نیست، چپاناس موکساس کسی طرف و طرف شور نمیخره،
موږ په منظم ډول ولاړ وو، هیڅ ستونزه نه وه. چپنه مې اغوستې وه، ماسک وو، هیڅوک نه خوري. هغه یو په یو د ښځو په لور راغی او موږ یې دې خوا ها خوا کشی کړو. ما طالب ته وویل ټول په نوبت ولاړې دي، ماشومان ویریږي، لطفا دا برېښنایي ډنډه مه کاروئ. هغه زه کش کړم، زما پر سر څادر پاتې نه شو. زه یې د وسلې په شا ووهلم او ویالې ته یې وغورځولم. زما زنګون پر ډبره ولګېد او مات شو.
د کندز ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالب ځواکونو د ګیرې د نه لرلو له امله وهلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
شکایت دارم از امارت اسلامي کې تا جلوین قضایا او مشکلاتا را بگیرم.
له اسلامي امارت شکایت لرم، باید د داسې قضیو او ستونزو مخه ونیسي. 15 ورځې وړاندې د روانې میاشتې په 11 نېټه په لاره روان وم، ګیره مې نه درلوده. طالبان زما مخې ته راغله او له زنې یې ونیولم چې ولې ګیره نه لري. پوښتلم یې لاس یې لرې کړم، 15 څپېړې او لغتې یې راکړې. زه له امارت څخه غواړم چې د خپلو داسې ځواکونو مخه ونیسي.
امارت اسلامي تقاضا میکنم کې جیلوي انتو نیروهای خودشانه بگیره.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د فاریاب دولتي پوهنتون د ساتونکو لخوا د یو ځوان د وهلو ټکولو ویډیو هم خپره شوه. د دې ویډیو په خپرولو سره ځینو کارکوونکو ادا کړې چې دغه ځوان د دغه پوهنتون رئیس په وینا کې د نه ګډون له امله وهل شوی، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی هم نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دغو ویډیوګانو د کاروالی او د خلکو پر وړاندې د خپلو ځواکونو د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د حقوقي چارو پوهه شګوفه کاکړ وایي چې د طالبانو لخوا د ملکي خلکو وهل ټکول د اسلامي معیارونو او قانون خلاف کار دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه کس چې په یو ځوان یا په یوې ټولنه باندې هغوی تحقیروي، هغوی توهینوي او یا هم د هغوی د آزار د اذیت سبب ګرځي، کې د اسلام که او په قانونو کې په هیڅ ملک کې د منلو وړ نه ده. که چیرته یو چا جرم کړی، پولیس شته ده، محاکم شته دي، حقوقي مرجع شته دي چې په دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د شکنجه کولو او وهلو ټکولو د ادعاو راپورونه خپاره شوي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان انجونو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دا خبره یک شنبه په خپل ایکس شبکه کې کړي او ټینګار کړي چې له طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وسی. بلخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په 8 او 9 عمومي اسمبلی کې چې دوشنبه پیلېږي د افغان انجونو پر حقونو او وضعیت هم خبرې وسی. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې 2 کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف تعلیم ته د افغان جنو د پریخودو او د افغان خزو په ملاتړ غاک پورته کول دي. د بشري حقوقو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د اتاویایم عمومي اسامبلی په درشل کې د افغان خزو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل په عمومي اسامبلی کې به د افغان خزو د حقونو په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یوه له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2018 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
او سم د سپورت لنړی یو شمیر شیزنه ورزشکارانی آسیایی لوبو ته د طالبانو د حکومت لخوا د شیزنه ورزشکارانو د نه لیږلو پریکړه د ورزشي ټولنې په تیره بیا د ښځو لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان بولی. د راپورونو له مخې د چین په آسیایی لوبو کې د ګډون په موخه به د 1200 ورزشي لوبو 133 افغان ورزشکاران هغې هیواد ته ولاړ سي.
په داسې حال کې چې په چین کې ترسره کیدونکې آسیایی لوبو کې لسګونه افغان نارینه ورزشکاران د ګډون لپاره چمتووالی نیسي، طالبانو ښځینه ورزشکاران یې له ګډون څخه منع کړي دي. دې کار ته ډېرو ښځینه لوبغاړو غبرګون ښودلی او وایي چې داسې پریکړې د ښځو د ورزشي پرمختګ مخه نیسي او ښځینه لوبغاړې به له نه جبرانېدونکي شاتګ سره مخ کړي. د ام ام ای د برخې ښځینه ورزشکارې ارزو محمدی ازادۍ رادیو ته وویل
طبیعي خبره ده چې په داسې سیالیو کې د ښځو منع کول به په سپورټ ټولنه کې د ښځو د شاتګ لامل شي. که موږ کلونه هم هڅې وکړو نه شو کولی جبران یې کړو. موږ هیله لرو چې د طالبانو حکومت به زموږ د ښځو غږ واوري او ورزشکارانو ته اجازه ورکړي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي.
حکومت طالبان بشنوند و اجازه ورود به این مسابقات را بدهد.
په ورته وخت کې د تکواندو لوبې افغان ورزشکارې زرغونې نوري په آسیایي سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو د بندیز په تړاو وویل دی راپورونو له مخې د روانې میاشتې په پای کې به په 1200 بیلابیلو لوبو کې 133 افغان نارینه ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ شي. ومغوښتل په آسیایي سیالیو کې د افغان میرمنو د نه ګډون په اړه د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې نظر هم واخلو، خو د دې ادارې ویاند اټل مشوانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د دې کمیټې عمومي رئیس احمد الله وسیق د آسیا جام سیالیو ته د ښځینه لوبغاړو د لیږلو په اړه د رویټرز د راپور په غبرګون کې ازادۍ رادیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو د لسګونو دغو ورزشکارانو په جوړښت کې به نجونې نه وي. افغان ورزشکاران په داسې حال کې په آسیایي سیالیو کې د ګډون اجازه نه لري چې څه موده مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو یو کمپاین پیل کړ او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یې شکایت وکړ چې دوی په رسمیت نه پیژني. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شول، ښځې په لوبغالو کې د ورزش په ګډون له ډېرو فعالیتونو منع شوې دي.
خبرونو ور آخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس به دا واوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي. د بریتانیا میل آنلاین ورځپاڼې پرون د هغه بریتانوي خیریه کارکوونکي په باب لیکنه خپره کړې چې د طالبانو په توقیف کې دی او د طالبانو رهبر یې د روغتیایي ستونزو له کبله دوه وارې د خوشي کېدو امر کړی، خو دی بیا هم خوشي سوی نه دی. ورځپاڼې د میل اون سنډي په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده دوه وارې یو ځل د جولای میاشتې په نیمایي او بل ځل د اگست میاشتې په لومړیو کې په مشروط ډول د کیوین کارنویل د خوشې کېدو امر صادر کړ، ځکه دغه بریتانوي وګړي په خپلو پښتورګو یا بډوډو کې ستونزه درلوده. د لیکنې له مخې په دې خبر د کیوین کورنۍ خوشحاله وه چې دی به بیرته کور ته ستنېږي، خو د طالبانو مشر پر خپله ژمنه عمل ونه کړ او خپل 53 کلن کیوین یا یې د کورنۍ غړو ته په دې باب وضاحت هم ورنه کړل سو. د بریتانوي خپرونې میل آنلاین په لیکنه د کیوین میرمنې وړې مشپه ویلي چې که میړې په توقیف کې پاتې وي شایي سا ورکړي، ځکه مناسب دارو درمل نه لري او روغتیایي خدمات هم نه ورسیږي. هغې ویلي چې وروستی وار یې د اګست میاشتې پر 1 ورسره ټلیفوني خبرې کړي چې صحي وضعیت یې ډېر خراب و. کیوین کارنویل چې یو طبي ډاکټر دی د ملګرو ملتونو له ملاتړه په برخمانو خیریه چارو بوخت و چې د طالبانو خوفیه پولیسو له یو بل بریتانوي وګړي سره یو ځای ونیوه. دغه بل بریتانوي وګړي د یو میلمستون د تنظیم مسؤلیت درلود چې له کیوین سره یو ځای ونیول سو او دواړه په غیر قانوني ډول د وسلو په لرلو تورن سوي دي. د میل آنلاین په لیکنه له کیوین سره وسله او د طالبانو لخوا د وسلې صادر سوی جواز د کیوین په خونه کې ونیول سول او اوس به دغه دواړه بریتانوي وګړي محاکمه کیږي. تبدسل کېده چې د بریتانوي مطبوعاتو د راپورونو له مخې بل بریتانوي مایلز راوتلیچ چې خطرناک ګرځندوی بلل سوی هم له میاشتو د طالبانو په توقیف کې دی. هغه افغانستان ته د دې لپاره تللی و چې د خپل یوټیوب کانال لپاره ویډیو ډکه کړي. د لیکنې مخې دا مهال یو بل بریتانوي وګړی دغه راز د امریکایانو، استرالیایانو، کاناډایانو او فرانسویانو په ګډون په لسګونو بهرنیان د طالبانو په توقیف کې دي. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو د سواد د زده کړې پر هڅو لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو چارواکو ورباندې محدودیتونه زیات کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د بشري بحران په ځانګړي ډول د ښځو او ځوانو میندو لپاره د شرایطو له سختېدو سره جوخت د ښځو د حقونو فعالانو ویلي د طالبانو ځپونکو پالیسیو نه یوازې افغانستان څو لسیزې شاته بیولی، بلکې د ښځو د سواد زده کړې هم اغېزمنې کړي دي. د ټایمز اف انډیا د لیکنې په پیل کې د شنبههای ارغوانی غورځنګ د مشرې مریم معروف اروین خبرې راخیستل سوي چې د نجونو او ښځو لپاره زده کړه مهمه بللې ده. هغه ویلي د افغانستان د دودیزې ټولنې په زیاتو برخو کې د نجونو تعلیم د خلکو لپاره لومړیتوب نه دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې د آسیا پراختیایي بانک وروستي راپور ته هم اشاره سوې چې پکې ویل سوي افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د ښځو د سواد سطح په کې ټیټه ده چې فیصدي یوازې 9.8% ته رسیږي. د لیکنې له مخې د جمعې په ورځ له ناامنۍ او شخړې د تعلیم د خوندیتوب پروګرام اجرایه مشرې ملیحه ملک ویلي افغانستان په نړۍ کې د تعلیم له تر ټولو خراب وضعیت سره مخامخ دی. طالبانو څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. ازادي راډیو ته غوښتل د کرکټ د آسیا جام د پایلو بلو څار احمد شاه پکتین وو. پکتین د افغانستان یوازنی لوب څار دی چې د آسیا جام په پایلو به کې قضاوت وکړ. له شغلی پکتین سره سفی الله ستانگزی مرکه کړې ده. په دې مرکه کې د هند او سریلانکا د پایلو بلو لوب څاری په اړه او دا چې څنګه نور افغان کرکټ پوهان لوب څاری ته مخه کولای سي ځینې پوښتنې له شغلی پکتین مطرح شوي دي.
افتخار جای بود نو زکه که او ایو سی دی آسیا کپ لوال کپ نوروستا نلیوال جام نوروستا دا دوم لوی تورنمنت دا نو پدی که دی پای لوبا کی یا فاینل لوبا کی لوب تاری کول پایل کول دا سی هر چو که غلی پارا دی افتخار ورده او بیل خصوص ما دا پارا او دا لابانستان لومړی ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاری کوي دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته نن پروګ
پکتین صاحب محترم هغه تخنیکی اړخ هم تاسو کله واضح کړئ چې یو لوبڅار به په کوم شرایطو باندې هغه چې مثلا ښه نمرې ولري ښه قضاوتونه کړي اتمن دغه سیمه لوبته به دغه معیارونو په اساس راځي که څنګه
دا ټول پکې په نظر کې نیول کیږي په لوبڅاری کې صرف یو ډیسیژن صرف په نظر کې نه نیول کیږي تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره میچ مینجمنت پلیر مینجمنت همداسې د قوانینو عملي کولو کې اتا وړتیا د هر څه په نظر کې نیول کیږي دا څارل کیږي دا کتل کیږي دا نو دغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کیږي نو ډیر وخت نه ماته د آی سی سی غټ غټي وټو کې ما شرکت کړی دا او دا دریم شاکت ته لومړی شاکت ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و بیا تیر کال ټی ټوینټي شاکت و دا بیا یو ورځنی شاکت و سره تله راته پکې د فاینل کې د لوبساري توفیق هم راکړو نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره
پای لوبې په ارتباط ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل تاسو خپل لوبساري شي کوله څه هیڅ مو درلوده چې دغسې کم ټارګېټ لوبه به څنګه وي خوندې درکوې که څنګه
لکه څومره چې د منګه را د لوبې د فاینل لومړي ځل باندې ما کاوه خپل یو پرېشر لري او که چې کله لوبه شروع شوه سرلنکا لوبغاړو یعنې پیچ دومره زیات نه وه هغسې لکه څنګه چې دوی اوټ شول لکه خپله بالونه چېړل اصطلاح به دی بالونه یې لرې لرې بالونه یې لوبول او اوټ شول نو توقع خو مدسې نه وه ځینې دومره ځل اوټ شي او یو هم د سیمې کې دا چې 211 د سیمې کې نور خو به خام خاطي هغه ګورو او خلک 500 کې ټول سره راټول شو نو د ارانو په صفت باندې مو خو خوشالي کو څومره زر لوبه ختمي او دې جنجال په کوم کې نه پخته موږ لپاره ښه خبر ده
bale bale ښه پښتین سه افغانان به ګان پخوانی لوبغاړي او د کرکټ پوان بم دغه توقع او ارزوګان لري چې بل اخره یو ورځ لوبساري وکي او دا خو ډیره مهمه او وظیفه ده فکر کوي چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي
نو د لوبغاړو دپاره موږ خو مخکې مسوي دي موږ د افغانستان کرکټ بورډ کورسونه کوي چې د لوبڅاري دپاره د موږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي الیمنټري کورس سیوي کې بیا باید یو کال لوبڅاري وکړي کم از کم بیا له غوښتنو وروسته دا هیڅ کاري به سوي وي بیا موږ
دا سیا جم د پایلو بی لوب چار احمد شاہ پکتین وو
آزادی رادیو ڈاٹ کام
په کندوز کې د انجی کرکیلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته سوی او له کابل د دې ولایت شړې دشتې او للمی پر سمسوري سوي دي د معلوماتو لمخې انجی یو تیبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي
په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجی کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد کړم موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې زر جریب مځکه د انجی کښت کړی دی یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه سل نفرې له موږ سره کار کوي سږ کال د انجی حاصلات ښه دي موږ د انجی شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجی تولید په هر جریب کې د انجی کیفیت په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجی شیره ترلاسه کیږي څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریب ځمکه انجی کرلې هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجی عواید زیات دی
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجی حاصل شده انجی په آبی زمکو که په دری کلونو که او په للمی زمکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجی لا یو جریب زمکی چخه سش کال موږ 30 کیلو انجی را چوله کرده ده ده انجی ده کر کلی په ترویج سره په زرگون بی روزگار خلق ده کار خواندان سویدی
دین محمد چې په کندز کې د انجی د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي د انجی کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې قیمت لري
نظر به سال گذشته امسال حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجی په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د انجی په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجی ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجی کښته د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وای
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ازمکه باندې د هنګو کښتو کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو لګوا